ورودان د ازادي رډو د دې صد خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر دې ژمنې وروسته چې د روانو انتخاباتو رایې اچول به په بایومیټریک سیستم عیار کړي د لوی ملي ائتلاف نظر اخیستی. دا ائتلاف وایي چې د دوی نورې غوښتنې هم باید ومنل شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په لړ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره مخامخ شي، او ایران د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ او نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید وباله. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته تېره شپه وویل د ویله بده مرغه تر دې شېبې چې له تاسو سره خبرې کوم زموږ دفترونه لا نه دي پرانیستل شوي. که څه هم امنیتي ځواکونو ژمنه کړې وه چې د جمعې ورځې تر پایه به دا دفترونه پرانیستل شي، په همدې اړه نن له غرمې وروسته به له اړوند مقاماتو سره خبرې وکړو. په دې وروستیو کې د لوی ملي ائتلاف پلویانو چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پکې شامل دي په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي دي. د ائتلاف وایي تر څو پورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني دا کمیسیون ساحوي دفترونه به کار ته پرېنږدي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. د دې وزارت ویان حفیظ احمد میاخیل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل په سلو کې لس زیات شوي دي. په مجموع کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 15,002 هیوادوال مو له پاکستان او ایرانه بیرته ستنه شوي دي. ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په جنوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمیشنری کلنۍ غونډه لري چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزیر په مشرۍ به افغانان پلاوی هم پکې برخه واخلي. د هغه په خبره په دې غونډه کې به افغان پلاوی کډوالو ته د نورو اسانتیاوو او د هغوی د راستنېدلو بهیر سره د مالي مرستو پر جلبولو خبرې وکړي. په فاریاب ولایت کې د ماین چاودنې درې ماشومان وژلي او شپږ نورې ژوبل کړي دي. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل یوه ډله ماشومان چې د لوبو لپاره له کوره وتلي وو او یا له مدرسې څخه کور ته روان وو د وسلوالو مخالفانو لخوا پر ایښودل شوي ماین برابر شوي دي. د درو ماشومانو جسدونه او شپږ ژوبل ماشومان روغتون ته انتقال شوي دي. ممکن چې مرګ ژوبله زیاته وي او د څو تنو نورو جسدونه اصلا روغتون ته وړل شوي نه وي. دا پیښه د جمعې په مازدیګر په شیرین تګاب ولسوالۍ کې وشوه. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د درو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او هند بنګلادیش ته د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې تیره شنبې په متحد عربي اماراتو کې پیل شو او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د آسیا جام لوبو فاینل مسابقه د سپتمبر په 28 ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د منځني ختیځ او نړیوال ټولنې لپاره یو ګواښ بللی دی. محمد جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د سیمې او د نړیوال امنیت او سولې لپاره رښتینی ګواښ موجود دی او دا ګواښ د ډانلډ ټرمپ اداره ده چې د سیمې او نړۍ د بې ثباتۍ مسؤوله ده. جواد ظریف دا څرګندونې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلی د وروستیو خبرو په عکس العمل کې کړې دي. میرمن هیلی د پنشن بی پورس فاکس نیوز ته ویل چې ولسمشر ټرمپ راتلونکې اونۍ د امنیت د نړیوالې شورا مشي وکړي چې د ایران په اړه به پکې بحث کیږي. نیکی هیلی ویلی دی چې ولسمشر ټرمپ ایران یو خطرناک هیواد ګڼي او په دې باور دی چې ځینې مسلې شته چې نړیواله ټولنه باید ورته پاملرنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې غونډې په برابرولو کار کوي. مایک پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې لپاره کار روان دی څو یقیني شي چې د کتنې ته شرایط برابر دي. مایک پومپیو له ان بی سی نیوز سره په جلا مرکه کې هیله څرګنده کړې ده چې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون به ژر وګوري او د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو پر مسلې به خبرې وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره د تیرې جون میاشت په 12 نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې لیدلې وه. د بریتانیا ستریاسه مترزامي وای له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پر موضوع خبري اترې لخند سره مخامخ دي. ترزامي دا خبره پرون په لندن کې په یو تلویزیون وینا کې وکړه. اروپای ټولنې تر دې مخکې له دې اتحادې څخه د بریتانیا د وټولو پاړه د ستریاسه مې د پیشنهاد شوې پلان مهمه برخه رات کړې. د اروپای شورا رئیس ډانلډ ټوسک اتیر او نیل وویل د بریتانیا د ستریاسه مې پلان به نتیجه ورنکړي. خو د بریتانیا ستریاسه مې په خپل وینا کې وویل پرته له کوم بدیل وړاندې کولو د اروپایي ټولنې لخوا د دې د پلان ردول د منلو نه دي. نوموړي وویل دا به له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د 2016 کال د ټول پوښتنې نتیجه له منځه یونیسي. ټاکل شوی ده چې بریتانیا د 2019 کال په مارچ میاشت کې په رسمي او مکمل ډول له اروپایي ټولنې بېل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وایاند وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا ژمنه کافي نه ده چې د رایه اچولو سیستم دی بایومیټریک شي.
تا زبانی که تمام خواسته های ما پذیرفته نشوی، حرکت های مدنی و نافرمانی های مدنی ما ادامه مییابد.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې یو شمېر افغانان ایران د افغانستان په چارو کې په مداخله تورنوي.
دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه او دې حکومت سره خود ټولو نه کم.
البته پاکستان هم ځینې کسان تورنوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه هم وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. په خبرونه کې له سیاست لري د آسیا جام لوبو د وینانداري حال هم درکو چې په لشکرګا کې یو سوداګر د ځوانانو لپاره د لوبو د لیدو اسانتیاوي برابر کړی دی. د افغانستان لوی ملي ائتلاف پر اټلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وروستی اعلان کافي نه بولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې ټولې غوښتنې ونه منل شي اعتراضونه به دوام ولري. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو چارې او یا پسلو کې بشپړې شوي او ډېر ژر به په دې اړه وروستي معلومات له سیاسي ګوندونو او رسنیو او خلکو سره شریک کړي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي پراتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستی اعلان مثبت ګام دی، خو دا اقدامات د دوی د مدني اعتراضونو د پای ته رسیدو لپاره کافي نه دي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو تر اعتراضونو وروسته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ډېر ژر په راتلونکو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د ګټې اخیستلو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خلوی ملی ائتلاف چې په دې ورسېو کې د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلې دي، ټینګار کوي چې د دوی د اعتراضونو د ختمېدو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید نور اقدامات وکړي. د دې ائتلاف وان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته ویل
در این مورد گام رسمی و عملی هنوز برداشته نشده.
دی وای په دې برخه کې تر اوسه پورې رسمي او عملی ګام نه دی پورته شوی. بیا هم له دې وړو کې ګام هر کله کو خو دا د کار پای نه دی. باید یو ګډه کمیټه جوړ شي چې د بایومیټریک پر میکانیزم خبري وشي. پر دې سربېره زمونږ درې نور استراتیژیکي غوښتنې لا نه دي ځواب شوي او تر څو پورې چې زمونږ ټولې غوښتنې ونه منل شي مدني اعتراضونه به مو دوام ولري. لوی ملي ائتلاف په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارولو سربېره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د یو مشترک کمیټې د جوړېدو غوښتنه هم کوي چې د انتخاباتو د کمیسیون کارونه او راتلونکي ټاکنې وڅاري. د یو شمېر سیاسي ګوندونو پلویانو په دې وروستیو کې په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفترونه وتړل. امنیتي ځواکونو بیا په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دا دفترونه بیرته پرانستل دي. د لوی ملي ائتلاف وایان فضل الرحمن اوریاوی د دوی پلویانو پرون په بدخشان ولایت کې هم د انتخاباتو د کمیسون ساحوي دفتر وتړ او که کمیسون یې غوښتنې ونه مني په نورو ولایتونو کې به هم ورته اقدام وکړي. بل لور ته د انتخاباتو کمیسون وایي له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخستلو پړه کار 80% کې پوره شوی دی او د ټاکنو تر ورځې به موجوده ستونزې حل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
با علی که کمیسون مستقل انتخابات آمادگی داره که
دی وای دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخستلو لپاره چمتووالی لري فکر کوم نور څه پاتې نه دي او سیاسي ګوندونه باید د دې کمیسون د دفترونو د کار مخاونه نیسي. د خلکو او سیاسي ګوندونو غوښتنه ته په پام کمیسون له بایومیټریک څخه د استفادې پړه کار پیل کړ چې په سلو کې اویا مخته تللی دی. هیله مند یم چې راتلونکې اونۍ دا په رسمي ډول تایید شي او د افغانستان خلک خبر کړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اعلان لمخه د ولسی جرګې انتخابات به د میزان میاشت په 28مه تر سره شي. د انتخاباتو د څار بنسټونو بیا که څه هم له بایومیټریک څخه استفاده یو مثبت ګام بولي خو اندېښنه څرګندوي چې ښایي د ولسی جرګې انتخابات وځنډیږي.
زما رایه زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصې وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن د کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. د لشکرګاه ځوانان د کرکټ د آسیا جام لوبي پر لوی سکرین ګوري. په دې سیالیو کې تر اوسه افغانستان خپلې دوه لوبي ګټلې دي او تیر شپه یې له پاکستان څخه لوبه بایلوده. په لشکرګاه کې برېښنا تازه کمه شوې ده خو یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د کرکټ مینوالو ته پر پروجکټور لوبه شي. لوبي ته ناست ځوانان خوشحالي کوي او هغه سوداګر چې د لوبي د ښکار کولو امکانات ورته برابر کړي دي وای له دې کار څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یو والی ټینګښت دی. زموږ همکار الیاس دایي هم د ځوانانو په دې کتار ورګټ شوی.
نن د راغلو ځوانانو شمیر تر نورو شپو ډیر دی. د کپتان اصغر افغان د دوو پر لپسې شپو جوړو پر مهال خبره چپتیا ماته سو. په ولوی تاریخ سالون کې د پروجکتور په لږ خبره سوې رڼا کې د ناستو ځوانانو یوازې سرونه ښکاري. که څه هم افغانستان د آسیا جام په روانو لوبو کې د کرکټ درېمه لوبه پر پاکستان بایلوله خو د میرویس پوپل په مرسته د پروجکتور د لارې پر لوی سکرین لوبې ته هره شپه ګڼ شمېر ځوانان راځي. هغوی چې د لیرو سیمو راغلي وي تر لومړۍ توپوهنې وروسته کورونو ته ځي خو د نږدو سیمو کسان د لوبې تر پایه ناست وي.
هارون پوپل صاحب کور ودان چې دغه لوبه هلمندیانو ته په غټ سکرین باندې شي او هلمندیانو ته دونه خوشحالي او یو ځای کړي دي او ټول دا خوشحالي په یو ځای هلمند
نن سبا ته هیڅ خبره مې په لشکر کې د برق مشکل د برېښنا مشکل هم دی. شاید برېښنا ته لاسرسی ونه لري نو شاید یو بل خوا تللی وای. ښه خدمت دی چې د هارون پوپل د خواصه دی ټول انډیوالان ټول ځوانان په یو ځای راټول کړي دي او موږ ځینې مننه کوو.
مجھے محسلین د مسافر مجھے انداز خوشحالی غواړي د تل لپاره ملګری چې سره جانا دی داسې مجھے تل تل لپاره مجھے دلته خوشحالی غواړي.
افغانستان د لوبې په چوغه ګټله او توپوهنه انتخاب کړه. په پوره 500 سورونو کې شپږ لوبغاړي وسوځیدل او پاکستان ته 250 منډي هدف ورکړ.
Occupies a salient seat in the middle order, Shoaib Malik, and a regular for Pakistan in the limited overs cricket, whether it be 50 overs or T20.
The cricket mubashirin wai the Dubai aw Abu Dhabi par pichuno 250 ya tar de lj lwad hadafuna matawal asan ne de khu. پاکستان سره لدی چې د لومړی دوو توپوهونکو نه فخر زمان هم ډیر ژر د لاس ورکړ اما د بابر اعظم او امام الحق ترمنز د 150 منډو ملګرتوب لوبه سخت کړه. تر چلویشت اور وروسته د پاکستان ټیم څو پر لپسې وکټ د لاس ورکړ خو په وروستیو 12 بالونو کې لوبه آهسته آهسته د افغانستان د لاسه وایستله. دلته ناس ځوانان لا هم خوشحاله دي او ډېری یې د لوبې د بایللو باک نه کوي. د ملي تجار میرویس پوپل د بنیاد د مسؤلینو نه هارون پوپل راته وویل پر لوی سکرین د لوبو خپرول نه هدف د ځوانانو راټولول دي.
نو دا هم بهتره وبلل چې ځوانان ټوله سره ټول کو دي ته یو پروګرام سره جوړ کو چې بالاخره په دې وتوانی دلو چې باید یو لوی سکرین ورته کښیږدو. که څه هم زموږ اول کوشش دا و چې سکرین باید په سټوډیم یا بل ځای کې وو، چون هلته د بعضې مشکلاتو پر اساس هم دلې په دفتر کې لوی سکرین ورته جوړ کړي چې تر څو دا ټوله د هلمند ځوانان سره ټول سي، یو ځای کښینی دلې، یو ځای څخه به دوی تر مابینځ اتفاق، اتحاد او یو ورورولي منځته راسي.
د میرویس پوپل په مرسته تر دې وړاندې هم د فوټبال د نړیوال جام ډېرې لوبې پر پروجیکټور ښودل کېدلې. افغانستان به تر دې وروسته د بنګلادیش او هندوستان سره هم لوبې کوي. کچیری د هند او بنگلاديش نه لوبي وګټي په هغه صورت کې بیا د پاکستان سره مخامخ کیږي. اما دا معلومه نه ده چې روانو لوبونه کوم ټیم سیمی فاینل ته تللی شي.
د خبرونه په دې برخه کې مو یو پزړه پوری باخته ورولو د نورستان په ما په واما ولسوالی کې، او تفصیل لسیمز مش خبريال روح الله انوري راکړي.
اندرکون یا اندربند د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سین څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدواله 3 کیلومتره او سوري 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوه بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
مثال غزان نونې سمرخنۍ انار انګور دا شتران مفتران دا خو عادي دغه دی. پیلن دغه مشته دی املوکان، هغه سابقې املوکان دی زراعتي نه، اوس زراعتي بعضی مالیوم دغه شوی دی نال شو دي. دغه قدمات مخکنی قدمات اثر دي چاغه ونه دي څوک دغه سونی څوک زر کار به عمر لري دغه سونی دي 4 سال 4 لاس نه دي ول نک څوک پیجن.
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره د میوه پر شوکولو ناغه لګيږي، او که هر بالغ انسان له یادو میوه یو دانه هم راوشو کوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي، او که ماشوم له ناغه سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وجلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړه وایي.
بیا دا خلک داسې اتفاق وا اکو پر وخت اتفاق وا چې دا یو دانه چې چا وخواړه خیانت وکړه دی نه، هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا هغه زره کمر نه مې غورځول بنی آدمان. بیا اسلام رااله، اسلام رااله نو یو برخانی چا څک وکړه یو غاغې ناخسته د شیواله چوخاله یو منجار واخست.
د باغ د میوه پر شوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ته رسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجود وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هرې کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډۍ خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی، او د هر کال په تیرېدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای. دوی وای اندر غوختل چې د واما پخوانی کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار دپاره یې د غره په څوکه کې یوه ستره تیګه هم توګلې وه، خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وایي اندربن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره، له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو دپاره په تیګو کې ورته له تیر شوې ویلې او د نورو تیګو له توګل شو لرغونو اثر ښکاری چې اندر باغ شاوخوا څلور زره کاله قدامت لري.
دا د کو پر وخوا ډیر وخوا د تاریخ هغه درې زره څلور زره کال به دی. د کو پر وخت دا درې تر لاونه دی دلته د ګټو دغه ټول اثرونه جوړ شوی دی کو پر وخت.
د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې اګه دي چې درې زره کال یا څلور زره کال قدامت لري وي.
د واما اوسیدونکو له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي څو یې ونې او بوټي د څارویو او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ دپاره مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دی کې یا چار دیوالی وشي دغه وشي سیمې خردار دغه تاوش دې خاطر باندې دې منی ټیم کې تقریبا د موسم د باغ رسیدو په ټیم کې دی کې ځان لیوانوم راځي. مثال یک شکنان نور نور موزر دا واشد زنواران راځي دا میوم غرکې خوري ام پټی کې متظر کې پټی متظر کې د غسر فصلوم کې دا دو فصل غنموم کې دی کې هم جوارم کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپله هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي خو تر اوسه هغوی کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډیر تاریخي باغ دی او د هغه اثر چې په دې باغ کې دی د هغې د معلومیږي چې حدودا څلور زره کاله قدامت لري ځکه د عصر حجري ډیر زیات اثر په دې باغ کې لیدل کیږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپله اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کی او د وزارت اطلاعات کلتور برخورد ډیر زیات سوړ و.
نورستانیان وای اندر یو ربونه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکې خدای وای. په پوخانی کافرستان کې چې ساحه د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډیر مشهور د اوسېدو ځای واما و.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په پلازمینه تهران کې د موټرو د غنی غونې په ساعت کې پر سړکونو او لوی لارو د پیشو او رینو موټرو سیل بهیشي خو داسې ګڼل کیږي چې له نړیوالو سره د ایران د اټومي موافقې له کمزوري کېدو سره د ایران د موټرو مارکیټ هم د رکود په لور روان دی. څرنګه جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
د ایرانی ریال بیا د ډالر په مقابل کې ورځ په ورځ کمیږي. د کله راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړیوالو لاتمی موافقې د امریکا د وتلو اعلان کړی د ایرانی ریال نرخ د ډالر په مقابل کې دوه په درې رالوېدلی دی. په اوسط ډول په نړیوال مارکیټ کې یو ډالر په یو نیم سل زره ایرانی ریالو ته بدل کیږي. لدی سره د موټرو نرخ هم په ایران کې په بیساری ډول لوړ سوی او څومره چې نرخونه لوړیږي هغومره زیات ایرانیان آنلاین د اروپایي موټرو د سترو شرکتونو د هغو ډولونو فرمایش ورکوي چې په ایران کې بسته‌بندي کیږي. په همدې حال کې د موټرو غربي کمپنۍ له ایرانه لمنډه غونډوي. د غربي موټرو پرځای هلته په ندرت پیدا کیږي او پرځای د چینایي موټرو شرکتونه د بازار د اشغال هڅه کوي. په ایران کې د موټرو د پرزو د تولیدونکو کمپنیو د اتحادیه مشر محمد رضا نجفی منش اسوسییټډ پرس ته په دې اړه ویلي څرګند ده چې امریکا عمدن هڅه کوي چې د موټرو د مارکیټ ته بې ثبات کولو لپاره پر ایرانیانو فشار زیات کړي. ایران د منځنی ختیځ د یو لوی هیواد په توګه تر 80 میلیونه زیات نفوس لري او د موټرو تقاضا ډیره زیاته ده. د بیلګې په ډول تیر کال په ایران کې تر یو نیم میلیون زیات موټر جوړ شوي ول. د ایران د صنعت قانون او تجارت وزارت ویلي چې تیر کال د موټرو تولید د وړم کال په پرتله 14% زیات شوی و. په ایران کې د موټرو د مارکیټ تقریبا 90% برخه د موټرو د تولید د دوو ایرانی شرکتونو په لاس کې ده. د ایران خودرو شرکت د پيژو موټرو پرځ یې سره یو ځای کوي او د دې موټرو ایرانی ډول تولیدوي. دوهم شرکت سایپا دی چې د سیترون او کیا موټرو پرځ یې سره یو ځای کوي او موټر تولیدوي. دواړه شرکتونه رینو موټر هم جوړوي. خو د ایران د موټرو جوړولو صنعت د امریکا د متحدو ایالاتو او د امریکا د یو شمېر غربي متحدانو اقتصادي بندیزونو سخت متاثر کړی دی. امریکا او متحدان یې ویره لري چې ایران به خپله ټکنالوژي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کاروي، خو ایران مکررن دا ادعاوي ردوي. د فرانسوي موټرو شرکت پيژو په 2018 میلادي کال کې موافقه کړې و چې په ایران کې به د موټرو جوړولو یو فابریکه رامنځته کړي او هر کال به 200,000 موټر تولیدوي. د فرانسې د رینو موټرو کمپنۍ هم ژمنه وکړه چې تهران ته نږدې به د موټرو د تولید کارخانه جوړه کړي چې په کال کې به 150,000 موټر تولیدوي. خو دواړه شرکتونه له خپلې خبرې شاته شوي دي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا رئیس علي شمخاني تیرونی د ایران خودرو شرکت ته ورغلی و او هلته یې وویل چې په اقتصادي جنگ کې دشمن زموږ د ولس د خوژولو هڅې کوي او دیته یې ملاتړلې ده. د ایران خودرو او سایپا کمپنیو کې تر 100,000 زیات ایرانیان کار کوي او د رپورټونو پر اساس 100,000 ایرانیان د موټرو د تولید له صنعت سره په تړلو کارخانو کې بوخت دي. په دې هیواد کې د موټرو د سترو شرکتونو د فعالیت له بندېدو یا محدودېدو سره په ایران کې د اقتصادي وضعیت د کمزوري کېدو د اندېښنو ترڅنګ د ډیرو خلکو د بیکار کېدو تشویش هم شته. اقتصادي څارونکو ویره لري چې د ایران د موټرو د صنعت کمزوري کېدل به په هیواد کې د بیکاری فیصدي په بیساري ډول لوړ کړي. د ایران حکومت وایي چې اوسمهال 12.3% یا نږدې 3.5 میلیون ایرانیان کار نه لري، خو څارونکو باور لري چې دا رقم په حقیقت کې ډیر لوړ دی. د دې ترڅنګ ډیر ایرانیان په ناچیزه تنخواه کار کوي او مجبور دي چې د رسمي وظیفې ترڅنګ ټکسي وچلوي. ډیر ایرانیان د موټرو د بیې لګرانې شکایت لري. د ایراني ریال د بیې ټیټېدل ایران ته له بهرنیو هیوادونو د موټرو واردات ګران کړي دي او حتی د ایران سخت موټر واخیستل ډیرو ایرانیانو ته سخت خبره ده، ځکه په ایران کې د موټرو جوړولو لپاره پرزه هم کمی دي. یو ایرانی انجینر محمد رضا پلتان اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي، ما دوه کاله مخکې په بهر کې موټر واخیست خو لا هم ایران ته نه دی را رسیدلی، ځکه د ریال بیا ډیر ټیټه سوې او بندیزونو صادرات او واردات سخت کړي دي. په مقابل کې په ایران کې د چینایي موټرو بازار ګرم دی. د موټرو د یو شوروم خاوند علي رضا اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د چینایي موټرو نرخ کم دی. ډیر ایرانیان د دې توان لري چې له 2 تر 4 زرو ډالرو د یو موټر په اخیستلو ولګوي.
د نړۍ یو نامتو هنرمند چارلی چاپلین وایي کومه ورځ چې و نه خاندي هغه په ژوند کې مه حسابوي. د موسکا پاړه مو اسمت څاروان د ویني وچړنې له جزئیاتو خبروي.
هغه کس چې ځان پیاوړی احساسوي ډیر امکان داري چې د بل چا د مصیدلو په جواب کې دی هم و مسیشي او د موسکا جواب په موسکا ورکړي. په نیو اورلاین کې د اصحابو د ساينس په کالنۍ غونډه کې له وړاندې شوي څېړنې سره سم هغه کسان چې ځان بر او زورور احساسوي دا عادت پکې زیات دی چې د هغو کسانو له موسکا وروسته چې تر ځان کمزوري او بې اهمیته ورشکاري و مسیشي. څېړنه دا هم وایي چې همدا کسان چې تر ځان د کمزورو د موسکا په مقابل کې مسیشي ممکن د هغو کسانو د موسکا ځواب په موسکا ورنکړي چې تر ځان پیاوړي او زورور ورتشکاری. په سان دیګو کې د کالیفورنیا پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد ایوان کاروای چې د کمزور یو د مسکا په مقابل کې مسیدل او برعکس د قدرت د خاوندانو د مسکا په مقابل کې مسکا ته تمایل نه لرل د انسان غیر ارادي عکس العملونه دي.
ستاسو لا پیغامونو
تعالی په د صلح په اړه کې صلح خیر بلل دا او د صلح په اړه کې توصل او سلویاش دا یا اشاره سره دا هغه یو در الهی آسمانی در سي چې خدای تعالی بندگانو ته د نړۍ او انسانانو ته ورکړي شي. خیر په صلح کې دی، د بربریات او وحشت نشي نه جوړيږي، د تکبر او غرور او هوا نشي نه جوړيږي. خدای تعالی و انسانانو ته درس ورکړي دی چې راسي برادروار په وروري یو بل تغیر کې سره ونی سي او په صلح کې ژوند وکړي. رسول الله صلاتو و سلام امت دا په اخرنی وینا کې دا خبره کړې و چې امت په اتفاق کې رحمت دی، په جدایي کې غضب دی. خدای تعالی دې موږ ته شي افغانان سره په اتفاق کې او خدای تعالی دې او ټول قوتونو ته دا قوت ورکړي چې یو بل په غیږ کې سره ونیسي او د صلح لاسونه سره ورکړي او د نور سره درس واخلي. والسلام تاسو دایمي همکار قاری پښتون
د پکتیا سم کنه ولسوالۍ ناسم یو را خلیمی تندر
د لوړ پړو مقاماتو وختنه لرم چې د پکتیا د تمکنې ولسوالۍ د سیند اوبو پاکستان کور می جانځي ته بهږي. که چېرته په تمکنې ولسوالۍ کې په دې سیند باندې یو لوی بند جوړ شي، دا ټولې ولسوالۍ لپاره به د برښنا زمینه هم برابره شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا سجی رډو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړیا چر تفری پروګرام لرو او دوه تحلیلی پروګرامونه. آیا ایران په افغانستان کې مداخله کوي او د پاکستان د مداخله مخه به څه وخت نیول کیږي؟ دا په دوه تحلیلو مطالبو کې په تفصیل اوریدل شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځني څپ د ولش پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اته بجو دیرش دقیقې دی لاند خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلې دي، نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ او نړیوالې ټولنې لپاره ګواښ وباله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي. داسې ښکاري چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د دې هیواد او افغانستان په اړیکو کې یو څه بدلون راغلی وي. آیا پاکستان د افغانستان په وړاندې دودیزه پالیسي بدله کړې ده؟ اسمت څاروان په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستیو انکشافاتو ته کتنه کړې.
څه باندې یوه میاشت پخوا عمران خان د پاکستان صدر اعظم غوره شو. په افغانستان کې د پاکستان د حکومت بدلیدو ته چندان تلوسه نه وه، ځکه چې د ډیرو افغانانو په باور عمران خان چې له پوځ سره نږدې اړیکې لري د افغانستان په وړاندې د پاکستان په دودیزه پالیسي کې بدلون نشي راوستی. خو تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سفر د توقع خلاف ځینې افغانان د پاکستان د نوي حکومت له لوري په خپله پالیسي کې بدلون ته خوشبینه کړل. خو په هند کې د افغانستان د ولسمشر له څرګندونو داسې ښکاره شوه چې د افغانستان حکومت لا هم باور لري چې د هیواد امنیت له بهره تهدید کیږي. د انډیا ټوډې ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د نوي ډیلی د سفر په مهال د هند صدر اعظم نریندر مودی ته وویل چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په پالیسي کې بدلون نه دی راغلی. ښاغلی غنی په عین حال کې وویل
افغانستان by networks of violence
افغانستان ته د تشدد د شبکو، د بهرنیو تروریستي شبکو او بهرنیو جنایتکارو شبکو لخوا یوازنی څه چوراندې کیږي هغه ویني ورانی او نوره وران کړی ده. موږ ته په کار ده چې په دې پوه شو چې اوس په افغانستان کې څه شی مهم دي. څه چې مهم دي د نړۍ د دې سیمې ثبات دی.
که څه هم د پاکستان له لوري افغانستان ته د ژبنو په اړه په کابل کې ډیر څه ونه ویل شول، خو شاه محمود قریشي خپل هیواد ته لستنېدو وروسته د کابل سفر خورا ګټور وباله. ښاغلی قریشي جیو نیوز تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کابل نننی سفر خورا ګټور و، په دې پوه شوم چې زموږ پر اړیکو غوړېدلې وریځې لرې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خپل خبرو یو نتیجه دا وبلل چې دواړه هیوادونه به وروسته لدی چې په اکتوبر کې د افغانستان اقتصادي کمیسون پاکستان ته سفر وکړي خبرو ته دوام ورکړي. د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسون جوړېدل ضروری وبلل. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې غنی د هند صدر اعظم ته وویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره له کتنې وروسته دې نتیجې ته ورسید چې د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په وړاندې په خپله پالیسۍ کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی. د عوامي نشتلګون یو مشر افراسیاب خټک کابل ته د شاغلي قریشي د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان دی د افغانستان په وړاندې خپل پالیسی بدله کړی وي.
په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي، نو موږ خو خوشحالي کو چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو پخوا هم څه نتیجه روکړې، دې نه لوی کچا باندې شوې دي، بس صدران شوې دي، زرداری صاحب چې د سوګند پورتګولو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې، نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب وو، هغوی دلته تشریف راوړی او راغلي وو. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پورتګولو، نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللي وو. دا دې سطح باندې صدران په سطح باندې وزیر اعظم په سطح باندې شوې د الیکشن نه سور زبخ کې شاید خاکانه بس صاحب وزیر اعظم زمونږ اغه ساده لوی وفد لاړو کابل ته خبره ترې وکړي. خو خبره ده چې ست جوړ شوې نه ده، او رښتیا خبره ده چې اوس خو بس تک را تک ډېر دسي یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه وساتي چې او لګیا دي چې کوشش کوي او دغه عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه ده چې دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه، او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دی.
د انډیا ټوډی د راپور پر اساس ولسمشر غنی د هند صدر اعظم نریندر مودی ته د چهارشنبه په ورځ وویل د غزنی په حمله کې چې د عمران خان له صدر اعظم کېدو وروسته وشوه د سلو او یو نیم سل تنو ترمنځ پاکستانیانو رول درلود. پر غزنی د طالبانو حمله په ډیرو کلونو کې یو تر ټولو خونړۍ حمله وه چې سلګونه ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د پاکستان د نوي حکومت د کار په موده کې به د دوو هیوادونو اړیکې وغوړېږي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سبغت احمدی ازادي رادیو ته وویل چې امیدواری زیاته ده چې پاکستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکاریو شمنې په صداقت عملي کړي.
پس از روی کار آمدن حکومت نوی پاکستان،
د پاکستان د نوی حکومت لواک ته رسیدو وروسته هیلی ډیر دی، او موږ امیدوار یو چې پاکستان د سیمایزي همکارۍ او همدارز د خبرو میسته د طالبانو دراوستلو او له افغانستان سره د صادقانه همکارۍ په برخه کې زمنګ سره همکاري وکړي، او هیلی مو هم ډیر دی چې پاکستان به په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي.
پاکستان د ریمو کارهای عملی برداره.
خو کله چې مو شاغلی احمدی ته وویل چې آیا د پاکستان له لوري په یادو برخو کې د عملی ګام نه خېلیدل شوی، د وویل
موږ یې کار میکنیم، امیدوار هستیم چې پاکستان
موږ پر دې کار کوو، هیله لرو چې پاکستان د خپل ګټو په خاطر او همدارس د افغانستان او سیمې د ګټو په خاطر په صداقت د عمل میدان ته راوځي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د قریشی له سفر وروسته وویل چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې موافقه تر رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د یکشنبه په ورځ وویل اسلام آباد له افغانستان سره منل چې نور به پاکستان له افغان سوداګرو څخه ګمرکي تعرفه یا مالیه نه اخلي. محمد فیصل وویل اسلام آباد دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې په روان 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د پاکستان د صادراتو اندازه زیاته شوې ده. تیر کال افغانستان ته د پاکستان صادرات له څه باندې 2 میلیارد ډالرو څخه 1200 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زیاته کړې چې افغانستان او پاکستان همداراز موافقه کړې چې په خپل منځ کې پوځي همکاري ډېرې کړي او پاکستان افغان پولیس او پوځیان وروزي. که څه هم افغانستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان په خبره کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه د پاکستان یوه زړه غوښتنه ده. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر هغو د پاکستان د ژمنو په اړه ولس ته څه نه وایي چې د پاکستان عملي اقدامات یې لیدلي نه وي. سرچینې وویل چې پاکستان پخوا هم ژمنې کړي خو عملي کړي یې نه دي. پاکستان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په هند کې د افغان امنیتي ځواکونو له روزل کېدو سره مخالفت کړی او په ځلونو یې ویلي چې په افغانستان کې د هند زیاتېدونکی نفوذ نشي زغملی.
له پاکستان به ایران ته مخ واړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ایران په افغانستان کې نامنیو ته په لمن وهلو تورن کړی دی. دغه کلنی راپور چې په 2018 کال کې د تروریزم په اړه دی، ایران تورنوي چې په سیمه کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي. په افغانستان کې دننه هم ځینې سرچینې ایران تورنوي چې د اوبو پر سر د لانجې له کبله په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي. خو آیا ایران یوازې د اوبو د لانجې له کبله په افغانستان کې بېلابېلې لاسوهنې کوي؟ سالم محمد صالح په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویل سوی چې ایران په افغانستان کې د شخړو د تشدید او د مشروع حکومت د کمزوري کولو مسؤل دی. په راپور کې د افغانستان تر څنګ د بحرین، عراق، سوریې، لبنان او یمن په شخړو کې هم د ایران د لاسوهنې یادونه سوې ده. خو آیا ایران په افغانستان کې د اوبو پر سر د لانجې له کبله لاسوهنه کوي که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له کبله په ځانګړي ډول امریکایي پوځیانو او که مسئله بله ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه تازه راپور نه دی لوستی په دې اړه څه نسی ویلی. اول د جګړې په ډګر کې د ایران د رول په اړه خبرې کوو چې کله ناکله په دغو جګړو کې د ایران د رول په اړه د حکومت تر لوړې کچې بحثونه کیږي، خو کله بیا د افغان حکومت څرګندونې زیاتې محتاطانه وي. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي په وروستیو کې هلته جنګېدونکي طالبان د پرمختللو دوربینونو، درنو او سپکو وسلو په ګډون له پرمختللو پوځي تجهیزاتو او وسلو برخمن سوي دي. ښاغلی بختور وایي په دې مسأله کې د ایران رول څرګند دی.
د ایران د خوا طالبان سپوټیږي او دوی ته تجهیزات ورکول کیږي، دوی حمایه کیږي مستقیما د طالبانو مشران. دغه د سیمې طالبان همیشه د استوګنې ځایونه په هغه ځایو کې مراکز یې هلته وي.
وسلولو طالبانو د می میاشتې پر 14مه پر فراه ښار لویه حمله وکړه چې تر درې ورځنۍ جګړې وروسته ښار بیرته د افغان قواوو لاسته ورغی، خو ملکیتونه وران، د جګړې وحشت او ویجاړي پر ځای پاتې سوه. تیره اونۍ هم پر فراه ښار د یوې حملې راپور ورکړل سو چې په نتیجه کې افغان سرتیرو او وسلولو طالبانو ته د تلفاتو راپور ورکول سو. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي د فراه د بخش آباد بند او د ټاپي پروژې د کارونو له پیل سره په دې ولایت او شاوخوا سیمو کې ناامني زیاته سوې ده.
کم جنگ چې دا اوس په فراه کې وینو، د بندې بخش آباد چې یو مهمه ملي پروژه ده د افغانستان لپاره او بالخصوص د فراه او د ولایت لپاره، د ټاپي پروژه چې دا اوس د افغانستان په سطحه باندې یو ملي مهمه پروژه ده په دغه ولایت کې تیریږي، نو بنان د دې لپاره همیشه ایران پاکستان خپل اهداف غواړي ترسره کړي او په ځینې موضوعاتو کې د امنیت د دوی مستقیمن مداخله دي. په دې کې باید زموږ امنیتي مسؤلین کم موارد لیدل سوي دي چې هغه ثبوت او اسناد موجود دی.
د افغانستان د لویدیځ په نورو ولایتونو له دې جملې نیمروز او هرات کې هم د ایران د دخالت ادعاوې سوي دي. اخوا په هلمند کې ځینو ځایي اوسیدونکو او د محلي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي کجکی ولسوالۍ ته په وروستیو کې ځینې کسان له ایران څخه ورغلي چې د دوی په باور غواړي کجکی بند ته زیان ورسوي.
خلق وای زاده ایران څخه مثلا بازار کم رقم خلق راغلی لته په وطن کې وسیږي او نت دغه دې چې مثلا دغه بند خرابې دوه د پاره چې بند خراب کړي خپل وبته لاس کې خپل مثلا خپل غاټه په وکنه دي.
ولف خلق دا راپورونه راکې چې نه دلته بارانی خلق یعنی د ایران خلق راغلی دي، یعنی د پاره د بند چې موږ بند پټاوو.
خود کجکی د وسیدونکو او د محلي شورا د غړو دغه ادعا رسمن چا تایید کړې نه ده. اخوا په کجکی کې د عامه ځایونو د ساتنې د کنډک مشر ویلي چې دوی هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې کجکی بند ته خطر پیښ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د تړون له مخې افغانستان له ایران سره د شاوخوا 800 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مسأله منلې ده. د وزارت په حواله په افغانستان کې د تیرو لسیزو جګړو او د اوبو د نه مدیریت له کبله له هلمند رود څخه ایران ته اوس په کال کې له 2.5 میلیارد څخه نیولې تر 3 میلیارد متر مکعب پورې اوبه بهیږي. افغان ایراني چارواکو د افغانستان د اوبو پر سر د سیاسي جنجالونو خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د می میاشتې پر 19مه فراه ولایت د سفر پر مهال ویلي وه
جنگ فرا مطلق و دقیق جنگ
د فرا جنگ مطلق او دقیقا د اوبو د مدیریت پر سر جګړه ده. لکه چې په هرات کې سلما بند جوړ شوی او په فرا کې پر بخش آباد بند لمړنی کارونه پیل شوی، موږ په دې خصومت او دښمنۍ کې راښکیل شوی یو.
خو د افغانستان لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامي دا خبرونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان په لویدیځ کې روانه جګړه د اوبو پر سر ده. ایران ولسمشر حسن روحانی د 2018 د کال په جولای میاشت کې د دوړو او غبر په وړاندې د مقابلې یو کانفرنس ته ویلی و په افغانستان کې د بندونو جوړیدل ایران ته د منولو ندی.
کجکی کمال خان سلما او د افغانستان په شمال او جنوب کې د نورو بندونو جوړېدل زموږ پر خراسان او سیستان او بلوچستان ولایتونو اغیز کوي.
تاثیرګذار است.
افغان مقامات په تیرو کلونو کې په هرات ولایت کې پر سلما بند په سویو حملو کې د ایران دخالت یاد کړی دی. د هرات په چشت شریف کې دغه بند په 2018 میلادي کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سو چې د هندوستان په 290 میلیونو ډالرو مالی مرستې جوړ سوی دی. اوس پوښتنه ولاړیږي چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې مسئله څومره مستنده او جدي ده. د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي ګڼ موضوعات دغه ادعاګانې ثابتوي.
کله چې په فرا باندې برید وسو په هغه وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر په ښکاره وویل چې دا د اوبو پر سر جنګ دی، یعنې مستقیم وویل چې ایران دلته مداخله کوي. د دې ترڅنګ په وار وار په پخواني حکومت کې هم په دې حکومت کې دغسې سلاوې لاسته راغلي دي چې هغه د ایران سخت دی او د طالبانو څخه لاسته راغلي دي. په کابل کې د ایران سفیر څو څو واره وویل چې دی د طالبانو سره اړیکې لري، اما هغه اړیکې دې دپاره دي چې ګواکې طالبان دې ته خاني کړي چې د افغان دولت سره او د افغان ملت سره سوله وکړي. بیا د دې ترڅنګ کله چې ملا منصور پاکستان کې وژل کېږي، هم داسې استاد شواهد پاکستانی چارواکو نه ریوال ته لاسه ورځي چې ملا منصور د ایران څخه پاکستان ته سفر کوي. د دې دواړو هیوادو ترمنځ تګ راتګ د ښکاره خبره ده چې ایران د افغانستان په مسایلو کې خپل ټول قوت سره مداخله کوي. د ترڅنګ د امریکایانو سره چې کوم ستونزې دي هم هڅه کوي چې د امریکایانو په وړاندې دلته ستونزې جوړې کړي.
په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې بل ثبوت دا شول کېږي چې دغه هیواد له وسلولو طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې زیاتې کړې دي. حال دا چې له ایران سره د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې اړیکې خورا ترینګلې ګڼل کېدلې. د کابل لپاره د ایران سفیر په وروستیو کې تایید کړی چې هیواد یې له وسلولو طالبانو سره تماسونه لري. محمد رضا بهرامي د تیرې غویی یا څور میاشتې پر 13مه له رسنیو سره په مرکه کې ویلي وه موږ په څرګنده ویلي چې له طالبانو سره تماس لرو، خو دغه تماس مو په ارتباط نه دی بدل کړی، ځکه نه دي مو غوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړل سي. شغلی بهرامی ویلی چې دغه تماس هدف دارې څو وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅول سي. د ځینو کسانو تحلیل دا دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور له واشنگټن سره د کابل امنیتي او دفاعي تړون او پر ایران د نړیوالو بندیزونو بیا برحاله کېدو په افغانستان کې د ایران لاسوهنه زیاته کړې ده. د کابل پوهنتون استاد ضیا شیرانی له آزادی رادیو سره په خبرو کې همدا موضوعات یاد کړل.
امریکا سره د افغان امنیتی تړون قضیه راولاړه شوې ده. دا څنګه کېږي چې هغوی چې څلور کاله وړاندې د همدې تړون د کېدو ملاتړ کولو، خو نن په یوه ناوه باندې د همدې هېوادونو یا د سیمې هېوادونو یا هغه هېوادونه چې هغه په افغانستان کې د امریکا له حضوره ویره لري یا د امریکا حضور نه غواړي، د هغوی په ګډ سندنه اشاره باندې غواړي دغه فشارونه په افغان دولت باندې یا امریکا لوري باندې زیات کړي. د افغان مهاجرونو په ګټې اخیستنې سره ایران په بېلابېلو قضایاو کې تورن سوی، دغه د سوریې قضیه ده او په داخل کې د مذهبي قضیو ته لمن وهل. له تېرو څو لسیزو نه په ځانګړي ډول کله چې د امریکا سره د ایران اړیکې خړې پړې شوې، امریکا د افغانستان په قضیه کې لا ډېره ښکېله شوه، د ایران د مداخله د امریکا باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې د افغانستان کې نظر په خوا کې اوس مهال ډېره زیاته شوې.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ایران تر ډیره په نظامی برخه کې په افغانستان کې په لاسوهنه تورن سوی، خو ګڼو تحلیلونکو ویلي چې دغه هیواد د افغانستان په کلتوري، سیاسي او نور موضوعاتو کې هم د لاسوهنې هڅې کوي. دا چې ولې افغان حکومت په دې برخه کې محتاطانه دریځ غوره کړی، د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي
د افغانستان د اجرایه قوه چارواکي په وخت باندې دا چې په مقننه قوه کې څوک نه چې کوم هیواد سره اړیکې لري دا خو بیل بحث دی. افغان حکومت چارواکي د خصوص دغه د دوه برخو شویل شوی دی، د جمهوری ریاست او د اجرایه ریاست په هر مورد کې د په نظر کې اختلاف دی. د څنګه سیاسي هم همدارنګه مخکله چې په مسایل دغه شوی چې یو دریز نوی امنیتی او دفاعي ادارې دی ویشل شوی، د سهم په اساس باندې، د احزاب په اساس باندې، د نفوس په اساس باندې، نو دا اذن کان لري چې دغه هیوادونو لکه ایران چې یو ځانګړي پالیسی یو ځانګړي ستراتیژي د افغانستان په حاصل لري، د افغانستان د پالیسی یو وړاندې د تلیو د ریس خبري وکړي.
افغان حکومت چې تلې لخپل غونډوي هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پر ساتلو ټینګار کړی، ویلي چې د افغانستان د ارزښتونو او ګټو دفاع د دندې په لومړیتوب کې راځي.
اچار
اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره د شیطانو پافته کې خو به زخمی شوی نه یی ځکه اوس خو د خیرات پر ځای ډزې کوي وای ثواب لري زه خیر دی که زخمی شوی هم وی نو په ثوابي ډزو کې شوی یی هیڅ پروا نه لري د خپراونې په پیل کې مو د دوو حوزو ترمنځ د کراچیو او دوکانونو د ویشلو لکیسې خبرو
خا د دواتیای میاوزی امیر صاحب دا وای چې د څه د پاره دلته هوټل ته راغوښتیم
د اتیای میاوزی خغل امیر صاحب او به خې چې وخت مې دی ونیو ما د دې لپاره راغوښتی چې دغه د کاغه بازار د کراچو یو دوکانونو مسله یو طرفه کو
نو هغه خو یو طرفه ده بازار د موږ د اوزی مربوط دی او د بازار شه د تاسو د اوزی مربوط ده
دا سو امیر صاحب د بازار منځ د دواړو حوزو د تقسیم کرخه ده د دې خوا د دوکانونو او کراچي د موږ مربوط کیږي او هغه خوا د دوکانونو او کراچي د تاسو او هغه کراچي چې د سرک په میس کې دریږي د دواړو شریک دي
نه امیر صاحب دا نه در سره مانم کنی وی نقشه راوړی
نقشه ته ضرورت نشته دغه په موبایل کې د ګوګل مپ نقشه شته هم د تاسو په کې معلومه ده او هم دما دغه ګوګل مپ نقشې لمخې به سره فیصله کو
او بخې د اټی ایم او امیر صاحب دغه د ګوګل مپ نقشه د اعتبار وړ نه ده دا سه خلکو جوړه کړی ده چې د موږ د خار وضعیت هیڅ ورته معلوم نه دی او نام بلد دی انګریزانو جوړه کړی نقشه ده
په پخوانیو نقشو کې دا ځایونه نور نمونه لري او اوس یې نور نمونه پریښي دي مثلا همدغه بازار ته پخوا د وښو سری وایې او اوس ورته سیټي روډ وایي او مونږ کوک بازار بولو
رښتیا هغه کوګوالی څنګه کوي یو سری له بل سر سره 120 درجې کوګوالی لري
خو له همدې امله کوک بازار بولي او تقسیم په مستقیم خط کیږي
چې داسې وای نو بیا نه دایره او مثلث ته اړتیا وه او نه هم مربع مستطیل او یا هم زوزنقی ته
د هندسې خبره پرېږده د بازار خبره وکړه
دلته هوټل دی او ګمان نه کوم چې کومې نتیجې ته ورسیږو زه چې قومندان صاحب ته ورشو چې هغه څه وایي
سمه ده زه چې ورشو
په خیر راغلی امر صاحبانو خیریت خو بیا مو په کوم دوکان جنجال دی او که په کوم سرای
صاحب د کوک بازار خبره وه د دو اتیایم اوزی امیر صاحب وایي چې بازار د موږ مربوط دی او شاید د تاسې د اوزې ده حال دا چې ابله ورځ کوم دوکان چې غلو وهلی و مطبوعاتو د موږ د اوزې مربوط بللی و او ټوله ملامتیې په ما اچولې وه خو مالیا او پیسې دوی ټولوي
نقشه به مو کتلې وه
دی وایي چې د ګوګل مپ نقشې له مخې به یې سره وویشو او زه ورته وایم چې پخوانۍ کاغذي نقشې صحیح دي نو صاحب تاسې خو به د اوزو نقشې لرئ
لروی هغه وخت هغه ټولې سیمې پټي وو یا باغونه وو خو اوس ټول بازارونه شوي دي او بازارونه یې هم ټول بې نقشې دي ګمان نه کوم چې نقشه دې کار ورکړي
نو څنګه به وکړو
داسې وکړئ چې د بازار د یوه خوا دوکانونه د یوې اوزې او بله خوا یې د بلې اوزې پاتې شوې کراچۍ
نو صاحب د بازار کوګوالی به څنګه شي
په کوګوالی پسې مه ګرځه همدغه د سرک منځ و مابین د دواړو د بیلتون کرخه ده هغلته به چکونه هم کیدو صاحب هم ډېر په غوسه و وایي د ما برخه حق په وخت نه رارسوئ له همدې عمله یې بیا به کړم او له دفتره یې وویستلم
کراچۍ به څنګه کو
کراچۍ داسې کړئ چې سهار تر غرمې دې د تاسې خواته ولاړې او د نیمې ورځې پیسې تاسې ترې واخلئ بیا یې د 12 بجو وروسته ټولې کراچۍ د بلې اوزې خواته وشړئ چې هغوی هم خپل لاق ترې واخلي په دې ډول به صاحب ته هم خپل لاق په وخت ورسیږي او تاسې به هم جنجال نه
خو به چې پیغلی چاغې وي نو الوار به یې ډېر وو خو اوس د ډنګرو پیغلو خاصګاران ډېر وي خو ځینې لا اوس هم چغښت د خانۍ نښه بولي لکه داسې
و په تاسې ډوډۍ دې ونې ونه خوړه
ما رژیم نیولی ځان ډنګروم
بد کوې نه مو بدوې یو دا کار پاته و دام وکه.
ولی چه می کری دی؟
ولی تا تا دا خلق ندی معلوم چه دوده بخپل خوری زور با دمزک اخلی خو خبری با دوی در پس کبی پا خدای چه طول دنیا خورا بندی وخنده وای پلانیان گورت پا مرا خیط دوده نور کبی چه لکه جیر سوارای بچه کرده
موری خلق چه کبی؟ خپل روختیا مو مهمه ده سبا چې خدای ما کدی وینې فشار پیدا کم شکر پیدا کم خو بیا به تاسو سره سرګردانه وي او په عذاب به یې
په عذاب جسو خو ځان نه سره سره ډنګره ولای شرموي به مونږ مرګل ته وایم چې سبا ته ولاړ سي د پسلام ژر غوړي او جګر درته راوړي سر له سبا به سهار په چای کې زدغول خوري غرمه به په ژړو غوړیو کې مالیده پخو او بیګا د شپې جګر به خوري چې وینه در پکې پیدا سي سره سپینه سی
مړه کیږم مورې دا شایان به مې له ستوني تېر شوي نه وي مړه به وم
نورې خبرې به نه کوې څه چې درته وایم هماغسې به کوې
وا خورې دا څنګه وچه کلک انګور دې ده لکه چې مریضه ده که څنګه
څه به درته ووایم مرضي نه ده موده کې ده وایي ځان ډنګروم څه چې ته لاس هم نه ور وړې په زور ډوډۍ پې خورو دا نن مو هم یو من د پسله مورته راوړي چې چاغه سي ولکه میرګله
څه وایې مورې
دا ښځه دې اخر مور شرموي نه نه مطلسې پیغور راکړ وایګور دې مرضي ده ولاړ سه د پسله مورته راوړه چې د وازګې پیرکې ورته پاخه کړم دا بل ډول نه چاغېږي
و مورې اوس هم له چاغښت په لارې نه شي تلی ولې په لوی لاس وژنې دا ښځې هر څه وایي د ښځو په خبرو پسې مه ګرځه اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې خلک به په چاغښت پسې لیونی وو اوس ټول خلک ځان ډنګروي چې صحت یې ښه وي
ډېرې خبرې به نه راته کوې اوس یې ته مور واړولې ولاړ سه او وازګه راوړه له ما نه ته ښه نه پوهېږې
وا ترورې د انګور نه هم خدای څومره چاغه کړې ده
اوکې خدای دې له بده سترګو وساتي په اونۍ کې یو من د پسلم پرې خورم ژر غوړي هګۍ او جګرونه خو هېڅ مه حسابوه او چې څلور ناوېګانې ورسره وتلې هم به ترې سپکې وي دغسې مې چاغه کړې ده
ترورې چاغښت خو ښه شی نه ده د ما وریندار نام و خدای لکه سیم دغسې ده ټول خلک صفاتونه کوي اوس خلک چاغښت نه خوښوي
ته هم له هغو موجکیانو نه یې
نه ترورې د موټ خبره نه ده ټول خلک وایي چې انګور دې لکه پوقانه داسې پړسېدلې ده وایي ډېره بده ښکاري خبرې درپسې کوي
ټوله ته زور ورکوي کله یې لیدلی سي د دوی دې خدای سترګې غبرګې وباسي دا بدنیتي خلک نور یې هم چاغم د چای څه
اورم پختنه وکړی
الو اوري
او اورو پختنه وکړی
ز خپل سلامونه احترامات او تو ودرګه داسې خبر تا وای الله یاد مې وته
پښو پختنه مو وکړی
څنګه
اورو پختنه مو وکړی څه پختنه لارې وخت کم دی
خا ز خپل سلامونه احترامات او خېلې وړاندې کوم همدارنګه خپل سلامونه او احترامات د ګور اچا خپرونې ټولو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې که واړه دي که زاړه وړاندې کوم
وروره پوښتنه مو وکړې چې وخت کم دی
بلې اورې
هو هو اورو پوښتنه مو وکړې
زه یو پوښتنه لرم او یو هم نظر اورې
او اورو
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو وړه او غوړي وویشي نو ښه به وي ځکه چې وړه او غوړي نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کړي په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم
سمه ده سمبوسه به ځواب درکړي سمبوسه جانې
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه
هلو هلو تلیفون یې قطع شوی دی
ښځه خیر بېنومه وروره ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یاد یې چا ته تلیفون کاوه نو یو ډول د لمر ضد کریم نیمې بازار ته راغلی دی هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړه. اوس چې اوړه د مخ له پوډورو څخه ګران دي، نو که اوړه د پوډورو پر ځای په مخ ووهې هیڅ ممانعت نه لري، ځکه هر شی چې ګران وي همهغه له سړي سره ښه ښکارېږي.
سم بوسې مورې، اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده، اوړه یې پکې یاد کړې وه. یو خو نه تاقي ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یمه، اداب معاشرت مراد کوه.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، هیله زرمتی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.